السلام علیکم د سهار راته بجې شوې زه امید زهیر مالمو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم لومړی خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې شي کولی او یا یې هم نه غواړي چې ویې کړي بلینکن دا خبرې په افغانستان کې د نجونو او ښځو او په ټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شیکاګو پوهنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویلي دوی او نړیواله ټولنه له طالبانو تمه لري چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه وساتي انټونی بلینکن له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو یو ځل بیا ننګه کړې خو دا یې هم ویلي که چیرې ولیدل شي چې تر هغه هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي په افغانستان به برید وکړي هغه ډول چې د ده له قوله ایمن الظواهری یې په نښه کړ خو دی دا هم وایي چې د ټولو اندېښنو سره سره له افغانستانه د ګواښ خطر نشته افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړ پوړی پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې په افغان نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه ژر لغوه کړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاري شامل وو یونما تیره شپه ناوخته یوه خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل په افغان نجونو او ښځو اوسني لګېدلي بندیزونه هغو میلیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې دې مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور کې زنداني کوي بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویروونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالات کې دی د دې سازمان د خود څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم ویلي افغان نجونې او ښځې له ټولنې د دوی د حسفېدو پر وړاندې په میړانه ولاړې دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو راغلی پلاوی په کابل کندهار کې له طالب چارواکو سره وکتل خو دا معلومه نه شوه چې آیا د طالبانو له مشر سره یې هم لیدنه وشوه او که نه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وایي د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي رتنو مرسودی چې امریکا متحده ایالاتو ته په سفر تللې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې چې د یونیسف د اجرایوي رئیس مرسیال هم پکې وو د افغان نجونو ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه پکې خبرې شوې دي رینا امیری هم په خپله ټویټر پاڼه د دې لیدنې خبر خپور کړی خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي اندونیزیا له 2024 تر 2026 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا ریاست ته نومان هیواد دی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون هم په نیویارک کې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره کتلي وو په افغانستان کې د افغان نجونو ښځو او د بشري حقونو په اوسني وضعیت ورسره خبرې کړې وې ملګرو ملتونو د طالبانو تر بیرغ لاندې د خپل پلاوي د عکس اخیستو له امله بخښنه غوښتې د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ فاکس نیوز چینل ته ویلي چې دوی له دې عکس خبر شوي دي او باید د عکس یې نه وای اخیستی د دوجاریک په وینا دا یوه تېروتنه ده چې له امله یې ملګري ملتونه بخښنه غواړي د عکس د پنجشنبې په شپه په خواله رسنیو کې خپور شو چې پکې د ملګرو ملتونو پلاوی په کابل کې د طالبانو تر بیرغ لاندې عکس ته ولاړ دی د پاکستان د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریل ګاډي دننه 14 لک تر لږه 15 تنه ټپیان کړي دي د بولان مرستیال کمشنر سمیع الله آغا د جمعې په ورځ رسنیو ته دا هم ویلي چې د دې 14 د ریل 8 ډبې له پټلۍ بهر کړي دي د بلوچ بیلتون غوښتونکو ویان آزاد بلوچ تر پیښې څو ساعته وروسته ویلي چې هغه ریل یې په نښه کړی چې پوځیان یې لیږدول او د روسیې او په بخښنې د روسیې د انرژۍ وزیر ویلي چې هیواد به د مارچ له میاشتې وروسته پاکستان ته د خامو تیلو صادرات پیل کړي روسیې د انرژۍ وزیر نیکولای شولګونوف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې د پاکستان سره موافقه کړې ده چې د تیلو په مقابل کې به د دوستو هیوادونو اثار ورکوي روسیا د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو په شمول یو شمېر هیوادو ته د دوست خطاب نه کوي ځکه چې د هیوادونو د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې یو لړ بندیزونه لګولي دي د رویټرز اژانس په باور د پاکستان اساري زیرمې 4.6 میلیارد ډالرو ته راښکته شوې دي چې له بهره د دریو اونیو تیلو د پیرودلو لپاره هم بسنه نه کوي مانا نچورا سره است دی خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو خبرونه نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوی خو لمړی څو راپورونه افغانستان ته د ملګرو ملتونو لوړ پوړی پلاوی د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې افغان جونې پریږدي چې زده کړي وکړي او افغان جونو خو زده د کار اجازه هم ورکړي دی پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره تر کتور سره دی ولر پرمختګونو خبر هم ورکړی دی
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله د جمعې پر ورځ کندهار ته ولاړه او هلته یې د کندهار د والي په ګډون د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره وکتل امینه محمد د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته یوه تر ټولو له مهمو بهرنیو څخه ده چې د طالبانو د مشر د اقامت ځای کندهار ته تللې ده تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره کتلي دي که نه د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست خبر پڼه کړه غلې دي چې د کندهار د ولی مرستيال مولوی حیات الله مبارک امینه محمد ته ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي له نړیوالو سره غشتلې روابط ولري. په دې خبر پڼه کې د کندهار د ولی د مرستيال په وینا دا هم راغلي دي چې دوی له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د طالبانو د مشرانو نمونه دي له تور لست څخه پاک شي څو دوی وتوانی شي چې ملګرو ملتو ته خپل استازی واستوي. له امینې محمد سره د کندهار تر سفر مخکې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د رسمیت پیژندلو د مسلې تر څنګ یو شمېر موضوعات شریک کړي وو. متقی وای
افغانستان بندیزونه لګېدلې دي همدارنګه د رسمیت پیژندنې موضوع ده همداسې د دوحې په تړون کې توافق شوی و چې اسلامي امارت مشران به له تور لسته وځي. تر اوسه هم نه دي وتلي وخت کې زموږ مشران خارج ته سفر ونه لري مجالس ونه لري له تاسو سره ونه نورو نړیوالو سره نو په اړیکو کې به څه ډول بهبود راشي.
له طالبانو سره د ملګرو ملتو د جګپوړي پلاوي لیدنې کتنې په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او تر ثانی عمر پورې یې پوهنتون ته د نجونو تګ وځنډاوه. د طالبانو تر دې پرېکړو وروسته ډېرو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې خپل کارونه یا یو مخ او یا هم یوه برخه ودرول. بل لور ته د نجونو او ښځو پر کار او تحصیل بندیزونو په خپل افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره اټکل کوي چې په 2023 میلادي کال کې تر 28 میلیونه او 3 لکه ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. په دې شمې کې د مرستو بندېدو او کمیدو په میلیونونو افغانان له ګواښ سره مخامخ کړي دي او لا هم څرګنده نه ده چې دا ستونزه به کله هواری شي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستيال امینه محمد په مشرۍ پلاوی په کندهار کې د طالبانو له شمیر چارواکو سره هم وکتل او له هغوی وغوښتل چې افغان جونې او ښځې کار ته پرېږدي او د افغان جونو د زده کړو مخه دې نه نیسي. خو کندهار ته د دې پلاوی د سفر څومره هیله بښونکی دی؟ د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد د ازادي راډیو سره مرکه کې لومړی همدا پوښتنه ځوابوي.
اگر نسبی مثبت کار هم د افغانانو لپاره د یو دی ډیر ستر لاسته راوړنې په معنا دی چې د دې سفر په نتیجه کې موږ دا اعلان واورو چې د افغان انجینر ټولې کولی شي چې مکاتب او پوهنتونو ته ولاړ شي او مېرمنې کولی شي چې کار وکړي نو به خورا مهمي. اما نن په کابل کې د طالبانو د مشران سره په وار وار د ملګری ملتونو په نمایندګۍ باندې مختلفو استازو یې لیدکاته کړي دي. یونما په وار وار دا لیدکاته دوامدار کړي دي اما نتیجه یې نه ده ورکړې. اوس پښتانه دلته دا ماته دا پیدا کیږي چې هیبت الله خو د نړۍ د علماو سره د مشهور نامتو دینی عالمانو سره لیدکاته لا رد کړي دي نو د ملګری ملتونو د دې هیئت چې بیا یې مشرتوب یې مېرمنه کوي څنګه به دوی ورسره وینیو؟
آزاد چې دلته تر اوسه پورې راپور نه دی خپور شوی چې دوی د طالبانو له مشر سره کتلی دي خو د کندهار له والي سره یې کتلی دي د والي له مرستيال سره یې کتلی دي. د خپل کندهار ته تګ فکر نه کوي چې اهمیت لري؟
د کندهار نوم اورېدل کیږي نو ذهن ته د سړي د طالبانو مشر وځي ځکه په کندهار کې بیا د طالبانو د مشر پرته یا د حبیب الله پرته نور د کابل د مشرانو په پرتله باندې داسې مهم مشران هلته نه دي که هغه د کندهار والي وي که نور مشران وي. د حسن اخونزاده او د سراج الدین حقانی او د ملا برادر او هغه نور چې ټول په کابل کې دي هغه په پرتله باندې بیا دا خورا کمزوري خلي نو کله چې د کندهار بحث راځي د سړي ذهن ته زما ذهن ته په مستقیم ډول باندې اوتمار ډول باندې هیبت الله راځي او د هیبت الله چې کومې پریکړې تر اوسه سوي دي کوم فرمانونه چې تر اوسه ورکړي دي هغه د نن طالبانو کې هم ځینې مشرانو د فرمانونو څخه ناخوشي اعلان کړې ده. نو کندهار په دې کې شک نشته چې البته د طالبانو په واکمنۍ کې تر ټولو مهم ځای دی خو زه اوس ورته هیله من ځکه ډېر نه یم چې یو خو د لنډو ورځو کې دوه درې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې چې دغو د دغه مسلې په غیر مستقیم ډول د رسمیت پیژندنې سره تړاو یا تړاو ورکول خپل ناهیري
ناهیري همدغه خبره زما په ذهن کې راوګرځېده. امیر خان متقی په کابل کې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره د کتو پر مهال همدا خبره وکړه چې د بندیزونو د طالبانو باید لری شي او په رسمیت ته وپیژندل شي او اقتصادي بندیزونه د لری شي. په کندهار کې د کندهار د والي له دفتر چې کومه خبر پانه خبره شوې ده په یغې کې هم د بندیزونو مسله یاده شوې ده. آیا ممکنه ده چې ملګرو ملتونه له طالبانو سره یو تعامل وکي او دا دواړه اخوا د دوی رسمیت پیژندلو ته زړه شي او طالبان په کور دننه د افغانانو حق ورکي د افغان جنو مېرمنه
روسي ملګری ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندلو هغه واک نه لري، ځکه دولتونه خپل پالیسۍ لري، خپل قوانین لري چې طالبان دې کوم په رسمیت وپیژني. او بیا له بده مرغه د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې چې کوم دایمي 15 استازي دي، هغه خپلو کې د خپلو ګټو په اساس باندې خپل مخالفتونه خپل منځي مخالفتونه لري چې طالبان افغانستان وخت نا وخت د خپلو ګټو لپاره کارولی دی. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې ملګری ملتونه دې د خاصو شرایطو د منلو پر بنسټ باندې د طالبانو سره تعامل تر کندهار کې ورسیږي.
د باور غورزنګ مشر او د چارو شنونکي نجیب آزاد چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان د پلاوی د سفر د پایلو په اړه غږیده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
له شمالي او سویلي نړیوال ترانسپورتي دهلیز یا INSTC سره د چابهار بندر د نخلولو لپاره حادثه روان دي. په دې اړه مورس د هندوستان په پلازمینه نوې ډیلی کې ورځنی غونډه هم شوې وه. په هند کې د افغانستان سفیر ازادي رادیو ته ویلي د شمالي او سویلي نړیوال ترانسپورتي دهلیز سره د چابهار بندر د نخلولو چاري د دې سفارت لخوا روان دي.
په هندوستان کې افغان سفیر وایي په افغانستان کې د خصوصي سکتور او اړوند دارو سره په همغږي د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلیز سره د چابهار بندر د نخلولو چارې پر مخ بیایي. فرید مامونسی ازادي رادیو ته وویل په همدې اړه یې د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ یې د هند د بهرنیو چارو وزارت په بلنه په یوې ورځنۍ کاري ناسته کې ګډون وکړ چې د هند بندرونو او بحري انتقالاتو وزارت په نوښت په نوې ډیلي کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د افغان سفارت د چارواکو تر څنګ د ایران، روسیې، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان او کوربا هند چارواکو هم ګډون کړی و. ښاغلی مامونسی وویل په دې ناسته کې د چابهار بندر د ستونزو او د حل لارو په اړه بحث وشو.
افغانستان د یو لوی اقتصادي بحران نه تیریږي. داسې پروژې د افغانستان اقتصاد ته یو بنیادي تغییر ورکولی شي. که چابهار چرته د دې شمالي جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلیز سره وصل شي نو مصرف به د توکو د انتقال تقریبا 80% کم شي، ترانسپورت وخت به 50% کم شي. زموږ کوشش دا دی چې په دې بد اقتصادي وضعیت کې افغانستان د مهم پروژو څخه پاتې نه شي، ولو که موږ د یو سیاسي لوی بحران سره په وطن کې مخ یو. حداقل په اقتصادي برخه کې اقتصادي فرصتونه زمونږ بزګرانو ته، تاجرانو ته، د افغانستان په سکتور خصوصي ته هغه ګټه او هغه زمينه برابر شي چې دوی د نړۍ د تجارت نه او خاصتا د سیمې د تجارت د فرصتونو نه وروسته پاتې نشي.
د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلیز سره د چابهار بندر د نخلولو خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې څو ورځې وړاندې د افغان سوداګرو شاوخوا 1500 کانټینر سوداګریز مالونه چې د مالیزیا او انډونیزیا څخه افغانستان ته انتقالېده د لوړو مالیاتو له امله له کراچۍ بندره راوګرځول شول او د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ورسېدل. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان الکوزي د چابهار بندر د نخلولو له پریکړې هرکلی کوي او وایي افغانستان د ورېښمو لارې تجربه او تاریخ لري او دا د افغانستان په ګټه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چابهار د افغانستان د ترانزیت لپاره خاص اهمیت لري. تنها د کراچۍ د لارې نه به زموږ تجارت چې کېږي اوس کله کله موږ ته مشکلات پیدا کېږي. د دغه وابستګۍ نه د چابهار په واسطه خلاصېږو. بله مسله مهمه دا ده چې د هندوستان سره زموږ ډېر لوی تجارت دی. هندوستان هم وصل کوي چابهار د افغانستان سره، نه تنها د افغانستان سره بلکې د مرکزي آسیا سره هم وصل کوي. د تورغونډۍ د لارې نه ډېره په اسانۍ سره کېدلی شي چې مرکزي آسیا د جنوبي آسیا سره وصل شي بدون د پاکستان دلارینه. بل طرف نظمون په صادراتو کې خاص رول لري.
ومغوختل چې په دې اړه د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت او د سوداګری خونی نظر هم ولرو، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو موږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلیز د هند، روسیې، ایران، اروپا او مرکزی آسیا ترمنځ د بار وړلو لپاره د کښتۍ، ریل او سړک لاره ده چې د هند بحر او فارس خلیج د ایران له لارې د کسپیان بحر سره نښلوي او بیا وروسته په روسیه کې د سینټ پیټرسبرګ له لارې شمالي اروپا ته اوړي. په اصل کې دا یوه لرغونې لاره ده چې د صفوي دورې پر مهال د مرکزی آسیا بازارونو ته د رسېدلو لپاره د اروپایي، هندي او ډیری نورو بهرنیو سوداګرو لخوا کارول کېده.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
سلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شئ.
ډیر مننه. د خبرونې په پایل کې مې هم یادونه وکړه چې دروان خبرونې په اوږدو کې دوه اونیزي خبرونې نیمه نړۍ او پسې بیا د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې د نجونو لپاره ده، البته د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې شوي د طالبانو لخوا درسي ساعت خبري. تاسو د دې خبرونو اوریدو ته رابولم. خاورس
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالویخ ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ثبات د مونږ امتیانو 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا موږ ته اداري نه مسج شو چې تاسو سبا ته نشئ راتلی. همدا خپل آیندې په اړه فکر کوو چې دونه درس مو ویلې، موږ به آینده څه شي فکر په قدم دسته ده. چای دی موږ ته اجازه راکړه چې موږ درس وایو. آیا دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو؟ آیا دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي؟
په کابل کې یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي له هغې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې، ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي، په خپله وګړی او بلاخره هیواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې، په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. پر دې سربېره د یو شمېر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه، د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګاوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې مېرمنې وي، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مراد تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډیر آرام چاپېریال کې خپل زده کړو ته دوام ورکوه، خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپل محصلین په ډیر راحت توګه موږ تلای شو، پانتون ته لاړ شو، همداسې خپل کارمندان ټول ښځې وي، استادان ښځې وي، خپل د کانتین کارمندان خزوی په ډیر راحت سرمنګ کوه شو درس وایو، خپل لاړ شو پانتون په صحن کې وګرځو، ډیر راحت سایو درس ته لحاظ زمونږ په ډیر اسانه توګه په ډیر آرام فضا کې د استادانو نه لس پوښتنې کولې. کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونو دپاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو، هلته به هم ډیر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو. هغه خپل فکر ټول درس ته و، علاوه پر دې چې د مونږ ذهن آرام او د مونږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه څه شایو چې مونږ تشویقولو چې درس وایو.
اغلی مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول چې ساده خبره نه ده، خواري یې ګاللې، شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي. د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي، خو له کومې ورځې څخه چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی، له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر باندې کړی دی.
باور کوي د مونږ ذهنونه یعنی دومره مصروف وو چې همیش د مخبل لسم سمستر ده، ما مې هم دا 15 کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا 15 کاله خواري مې، دا 15 کاله هر شپه چې زه به ناستم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم، ما درس ویلې، همه روزه درس وای، مکمل درس وای، بس انده فکرونه لري چې خیر د مونږ آینده به څه کیږي، دا درس به څه رقم کیږي، پاتې به څه کیږي، ته دا اوس پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کېده، تر څو چې دا قطعي شوه او هغه چې ثبات د مونږ امتیانو ډیر مهم امتحان 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا نه موږ ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلی. د هغې ورځ نه 200 پورې بس همیش ذهن مصروف دی، یعنی همدا خپل آیندې پاره فکر کوو چې دونه درس مو ویلی موږ به آینده څه شي. د موږ فقط یو سمستر پاتې، همدا د ټول افغانان دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره، د ټول نجونې یعنی ټول موږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو گرو طول نیمه جامعه خزه ده. نتنگه کوش چه دست یا وضعیت خزه تجور که چه دیاغی ذهن، دیاغی فکر، دیاغی هر چه دی لکه خپل واقعی ونیسی. دیمون ذهن هر شای دی بند کری، دیمون فکر فقط هم دسته ده چه دی مون تا اجازه را که چه مون درس ویو، آی دی به مون پریدی چه مون شفخانه که کارو کو، آی دی به دی مون وره خواهندی پریدی چه دی مکتب تلاری شی. پس دی مون هم ده ذهن ده چه مصروف ده، پار رای حل ارتا پیدا کو، رای حل نشته.
مایار وایی بیلکم شرعی او منطقی دلیله دی دوی پر مخ ده پهندونو بندی دل لدوی سر لوی ظلم دی. نموار زیاتوی دیزینو هوادون لخوا ویل کیگی چی یوشمیر انجونو تبا لحی واتخا بهر دزدک زمینه برابر کری. دیده پا وینا اکثر افغان که زینو تا ناشونه کار دی چی دوی دی یوازی بل هواد تا لاری شی. نوزکه خبا داوی چی نریوال یو دایمی او مناسب لاره دی افغان جونو دزدک لپاره پیدا کری.
د اخر کې چې د بازي هوادین لوخانه کوم بورسی اعلان یې یا بازي ممتاز محصلین ته یعنی کغور په هغه حق له فکر وکړي چې زه دویم هوا شاید هلته زده کړې ته ادامه ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپله پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه ده چې هلته په اسانه سره یوه جلکۍ نشي کوی تنها یو نږدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کوی شي بل کشور ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي، او یا که زده کړې م کوي د نوي محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسېږي، شاید دې دپاره ښه واوسېږي. نو لکه د موږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال له شپږم کال وي یا هم خلاص شوي وي، نو دی څه وکړي؟ دی خو نشي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هېوادو کې هر هېواد ځان ته خپل ستاندردونه لري، هر هېواد ځان ته خپل پوهنتونونه لري. د په هکله م چې فکر کوو دا ناممکن ښکاري، او خپله خارجي هېواد ته تګ او بل چېرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته واوسېږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمی فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هېواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رای حل نه کېږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هېواد ته، زه به لاړه شم یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جګي وي بورسیا پیدا کړي لاړه شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جګې دي وکولی شم د بورسیې له لارې نه خارجي هېواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کېږي، لکه دا بعض خلک چې دا رای حل پیشنهاد کوي. نو ما نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا همدغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید دا لار بیرته موږ ته پرانیزي چې موږ بیرته په همدې لاره لاړ شو. هیڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هېواد پرېږدي، ځکه دا ډېره سخته ده.
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رییسه مرغله رضیه بیا د حجاب پاکله وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیول
دې کار کوونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره سم برابر او ټولو اسلامي احکامو په نظر کې نیسي او دلته راځي. په دې کې ډېر زیات زحمت ایستل شوی، په دې کې ډېر په صداقت سره ټول ښځې دلته کار کوي. هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته پش کولی شئ چې راشئ له نږدې نه یې وګورئ، او که تاسو راغلي یاستئ دلته ټول هغه احکامو چې اسلام د ښځو لپاره نظر ته نیولی دي چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره یې هغه ټول نظر ته نیول شوي دي. زموږ غوښتنه د دولت څخه، له حکومت څخه دا دی چې موږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري، دلته ټول ښځې دي، دلته هیڅ نارینه نشته، ټول په حجاب سره برابر دي، ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ظلم دې په دې طبقه باندې نه کوي، په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي، ټول پوهنتونونه دې پرانیزي، دا حق ټول ښځې ته ورکړل شي چې دوی د خپل درس وایي، تعلیم دې وکړي، تر څو چې موږ وکولی شو آینده نسل افغانستان لپاره ډېر ښه وروزو.
مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز شپږ کاله وړاندې د ښځو پر مخ پرانیستل شو. د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمال ډاکټر عزیزالله امیر وایي دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس لویدیز مرکز پرتل کوم دلیل څخه بندیږي دای سخت خوشنه دی.
ټول خدمات د خزر خوانه خوز ته راځي کیږي. منګه شیر خوارګار روس له شلورځینی نتر دوکلنی پرې ماشوم پکې ساتو له دوکلنی نتر شپکلنی پرې وړکتون لرو له شپکلنی نتر اترسکلنی پرې مکتب او ابتدایه او لیسه لرو یغه نرس تبع تحصیلات عالی دي سه نیمه عالی او عالی لرو یعنی قابلیتګي او نرسینګ او همداسې په هنتون د طب رشته لرو او همداسې لیلیه لرو. دا ټول خدمات د خزر خوانه خزر ته وړاندې کیږي، یعنی رئیسه هم خزر ده او باغوان د مرکز هم خزر ده، نلدوان او برقی هم خزر ده، مکمل زنانه دي ټول لالف نتریا پوری. او موږ چیلنج ورکو سه هیڅ اسلامی نظام به داسې مرکز په آینده ډیر څلويخ کولو کې جوړ نه کړلای شي سه ټول کارمندان خزی وي. زه متاسف هم چې مرکز هم تړل کیږي. دا مرکز کې هیڅ نه و، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و ان شاء الله. موږ حاضر یو سه هر ساته دي چیلنج ورکو سه کله دین اسلامی تر او او شرعی تر نظام جوړ کړل شوی، موږ به دغه خپل مرکز ورته بیخی په توفه کې ورکو.
هر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن درچی بی اواو بی شبنمشی.
دا یوازې ښوونیز مرکزونه نه دي چې د ښځو لخوا به ښځو ته زده کړه کېدله، خو اوس بې دلیله بند شوي دي، بلکې د یو شمېر ښځینه کاري مرکزونو پانګوالې هم وایي چې دوی بې وزلو او بې سرپرسته مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د طالبانو وروستي حکم د دوی کارونه بند کړل. سیده غزنیواله یو لغون جنو څخه ده چې ورته شکایت لري.
ښځینه کارکوونکې مې وګمارلې او کومه بې وزلې مېرمنې چې وې کونډې، هغوی ته مو په کور کې کاري زمینه مساعد که او خام مواد مو له هغوی اخیستل. زموږ کار ډېر ښه روان و، خو له بده مرغه چې نظام سقوط وکړ، بیا موږ مبارزه وکړه، خپل کار ته مو دوام ورکړ، ځکه موږ چې زموږ کار د ښځو لخوا د ښځو لپاره ده او څوک په دې نیوکه نه سي کولی. زموږ ایجابونه مراعت سوي دي، خو له بده مرغه یو په یو فضا ډېره زیاته محدوده سوه او پرته له کومه دلیل په موږ بندیزونه ولګېده. زه برحاله محصله وم د نړیوالو اړیکو برخه کې، نو زه له امتحان هم راوشرلم، دما جب خ مرات سوی وو او تر تنګي دما دکانم بنده. نو رښتیا هم دم ډیر زورون کې د کلتي وینجلې په دومره سختي په خو دريږي، خپل کار ته مخه کوي، خپل درسونه الولیا او بیا م نتیجې داسې چې په کور کې نی او ډوډۍ په خکی په خو مخ سره وختي پورته کې دوت لو خپل کار ته يم خپل پانتون تام دسی او زنه پلان به مو جوړو. خو اوس له بعد مرغه به برنامه به پلان په کور کې او کور کې ناسیو او دی په تمه یی چې وخت به ام د امر سانی لري کیږي او موږ به برتل ک په خوا خپل پانتون ته خپل کارو ته دوام ورکړو.
تاریخ فادر کیم زر کیم په چغو د وختونو فادر کیم.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر وړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 300 22 24 46 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
شپوتا پاتا کی گودارنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گودارنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافيي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو، کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې
سلور خاوته وچوي د جهیل په نام سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سئ. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نومونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سئ. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطحه کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6.5 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. لاندې عمله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه د سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیون تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 828 میلیون تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیون تنو ته رسېده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پانامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیون تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیون تنو ته رسېده. د یادولو وړ ده چې د نفوسو وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مانا نچی ازادۍ رادیو ته غوږی است. د دولسم ټولګي د جغرافیې په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویې وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویې وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویې وچې ژبه او دین. د افریقا د لویې وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت وي هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې، د افریقا د لوی وچ نفوس د بېلابېلو
ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ایزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه یې د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په 200 بیلابیلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د فایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې وروستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل یې د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرته وو، همدا فکر مې کول چې یعنې ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کیدای شي؟
دا حالت لا ډېر وزوري او لا ډېر بخاري چې تګ دغه وکړي.
او ځوانان څنګه له دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
غواړي یو مقاومت، غواړي یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هره ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکي نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهېږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره او هرې خواته چې ګورو، فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی، لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کېږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهېږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي. او دا د دې بحث کېږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دې یو داسې بمبست کې پاتې شوی چې فکر کوو نه پوهېږي چېرته روان یو.
لیکوال امینه عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کېږي او دا ناهیلي سبب کېږي چې ځوانان خپله لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي. اوسمهال دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځوري. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي، دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوه دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي، نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د ده په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت ناهیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زستون مخ تجربه ته ګورم، مخ کې مړه ځوانان ناهیلي وو، د مخ کې تلل، د مخ کې هم داسې کښتیو کې غرق شول، د مخ کې هم داسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت لا ډېر وزوري او لا ډېر به خارج تګ دغه وکړي. خپله مې تصمیم هم دا شی داسې وي، د وخت مې هم دا تصمیم، اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موکې رابرابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم.
که جګړې او روان وضعیت ډېر ځوانان قرباني کړي، ځینې یې په دې خاطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پېښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه ماتې او ناهیلي شي، دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هېڅ هم ونه کړي.
موږ ناهیلي اوسو، هره ورځ چې سهار راکښېنو، نو موږ به د ورځې دپاره هېڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو، درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو، هغه ته به ذهنن اماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو، او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخ ته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو، هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړي او نه به هم په درس کې مخته تللي یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د د څخه الهام واخلي او د د لاره تعقیب کړي. کله چې په یوې برخه کې تغیر راځي، حتمن د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغیر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې، د یو ستوري غوندې وځلیږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي، یو اتل سي، نو خپله برخه کې د تغیر راولي، ټولنه په خپله سمیږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت پکار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کړي چې موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه ادې وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای، نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی داسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. یو بامسوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه داسې ځان خوندي کې، هغه باید د نورو د خوندي تابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی داسې، زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمه خاردارونه ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نه ارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی ارام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي، بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي، په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي شوي دي، یا له ځانه شک ختلی ده، په ځان یې باور نشته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسو څه بولئ؟
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغه احساساتو چې نهیلی او د کمارزختۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس ورته پیدا کیږي، د هغې وروسته ورسره دغه تر څنګ ناهیلي، کمارزختي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګمان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت یې فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو، هر څه راپېښېږي. بیا چې کله راپېښېږي، موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسائلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي، په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو. حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي، په ټولو کې موږ که پوه سو، که خبر اوسېږو، هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاد. نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي او داسې څوک شي چې خپل وکولای شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي.
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط، تغییر وضعیت دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت وي، یعنی په تنهایی نشو زغملای، بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دوه کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، رواني بوډ د یو کس کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبری ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سره یخته نشي، د هر څه باید وګونل ولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاصو شرایطو، خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
رکھ بم جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دس دنگ آواز دے مت بیان راجل گر گر اخلی ما شمان راجل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا Shari Khan